السلام علیکم خراغلاس تاسو د اتصال خبرونه ګورئ او زنن د خبرونه کوربه يم د خبرونه په لړ کې د جنسيتي اپارټایډ پر اداو او د افغانستان د خوځو پر وضعیت خبرې کوو د خبرونه په دوه منیمای کې په افغانستان کې د مشایرو پر لرغونتیا او دغه مشایرو پر حکومتي کېدو او ولسی رنګ خبرې کوو خو په سر کې سولاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې یو ځل بیا طالبانو سره هر ډول شرایطو لاندې تعامل رد کړی دی. د دغه کمیټې رئیس مایکل مکال د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي دا وړاندیز چې د طالبانو سره د هر ډول تعامل امکان شته د افغانستان د خلکو پر مخ چې د طالبانو د رژیم قربانیان دي سپیړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د څرګندونې طالبانو سره د تعامل په تړاو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر کارن ډیکر د څرګندونو په خبرګون کې کړی دی. کارن ډیکر تیرونه یې ترکیه کې د افغانانو د مدني ټولنې د استازو په غونډه کې د ګډون وروسته د خپل ایکس په پاڼه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د مدني ټولنې استازي په نړیوال سیستم کې د افغانستان د ادغام قوي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امغږی دفتر وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د بشری مرستو کارکونکو 8 میلیون جنو او 9 میلیون خزو ته د ژوند د ژغورنې بشری مرستې برابرې کړې دي. اوچا د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې لیکلي چې په روان 2023 کال کې ملګری ملتونه په پام کې لري چې 2.8 میلیون کسانو ته چې 25% خزي او جنې دي بشری مرستې برابرې کړې. ملګرو ملتونو پر روان 2023 کال کې د نږدې 40 میلیون افغانانو د مرستو د برابرولو ژمنه په داسې حال کې کړې چې دا اداره په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د پرمخ وړلو لپاره د بودیجې د کمښت سره مخ ده. د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ډیرو فرمانونو له امله دغه هیواد ته په کال کې له $1 میلیارد څخه زیات زیان رسیږي. رینا امیری د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې په بشري مرستو باندې د افغانانو د اعتقاد مخنیوي او د دوی د لمنځه وړلو لپاره د طالبانو دغه پالیسیو بدلولو ته اړتیا ده. میرمن امیری لیکلي دا فرمانونه افغان میرمنې اونجون لزداکړو او کارس خمنې کوي چې زیانې ټولو افغانانو ته رسیږي. د دې لپاره چې په بشري مرستو باندې د افغانستان اتکا او لوګه لمنځه لاړ شي باید چې دا پالیسي بدل شي. تاسو د اتصال خبرونه ګورئ. د بشری حقوقو ملاتړ نړیوالو سازمانونو د مارچ د 8 ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې لیکلي چې په افغانستان کې د 2023 کال د اگست په میاشت کې واکته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د خوځو انجنونو پر حقوقو باندې د ډېرلې بریدونه زیات شوي چې لعمله بشری وضعیت لاپس خراب شوه ده. تازه خبرګون کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتيرس پنری او په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د بخښ نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونو د مارچ 8 میرمنو سره د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت په یو غړ اعلان کړ په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه خوده لیده. په دې غړ اعلان کې ویل شوی چې په تیر 2023 کال کې طالبانو په افغانستان کې د ښځو جنو هم جنس کرایانو او مذهبي اقالیتونو پر وړاندې خپل ځپون کې پالیسي لا سختی کړې دي. یو شمیر شنون کې دراتونکو په اړه سخت اندېښمن دي.
د طالبانو د حد او اندازې نه زیات ویره د اوس او دراتونکو لپاره د دیو د حاکمیت د تثبیت لپاره د خزو طرف نه راتل، ځکه چې که خزي او رجونی او مایندی په تور د مثال تعلیم یافته وي دیو په دینی علوم باندې خپوشي دیو د طالبانو دغه هوایي خبره نشي منلای او دی خپل اولاد هغه څه تربیه کوي چې هغه د طالبانو غیر واقعي او غیر اسلامي پالیسيګانې چې د سیاسي کړیو د نظامی کړیو اهداف سرته رسول دي هغه ورته خي او هغه هم دغه لپاره د جهالت او د تور تیارا سیستم چې دی په لار اچولې د خاص دی لپاره دا چې دی خپل بقا په دغه سی او تور ذهن او تور فکره سیستم کې ګوري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتيرش خبرداري ورکړ چې د میرمنو د حقونو پر وړاندې غبرګون په نړیواله کچه پرمختګ غواخي.
ګلوبل بیکلاش
په نړیواله کچه د میرمنو د حقوقو پر وړاندې خبرګون د پرمختللو هیوادونو او د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې مخکې تګ ګواهی او په ځینو مواردو کې دا مسأله برعکس ده. خبرګې افغانستان د چې میرمنې او نجونې لزده کړو به برخې شوې دي، په بهر کې کار کولو منع شوې دي او په عامو ځایونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوې ده.
په افغانستان کې شمیر میرمنو د مارچ اتمی میرمنو سره د پیوستون د نړیوال ورځ په مناسبت په اعتراض غونډو کې د طالبانو لوري پر میرمنو لګیدلې بندیزونه غندلې دي.
ما از جنبش شنبه های ارغوانه در ولایت بلخ با کرامی داشت از روز جهانی زن خواهان مجازات و به دادگاه کشاندن رهبران گروه تروریستی طالبان به دلیل حملات تروریستی و مرگبار این گروه در 20 سال گذشته و جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته هستیم. حق، عدالت، آزادی.
لدې ټول سره سره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یونامه د مشر پر تازه راپورونه چې پکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خودل شوی و نیوکه کړې ده او هغه ناسم بللې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان د خزو او پدې هواد کې د جنسيتي اپارټایټ د ادعاو په اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستيال عبد السبحان مصبا سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب مصبا صاحب، کزما غاغوري سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی.
علیکم السلام، ډیر مننه تاسو درنو.
ډیر زیاته مننه. راځي چې د دې بحث اصلي موضوع جنسيتي اپارټایډ ده، اما مخکې له دې نه چې زه په دې اړه مشخص پوښتنه تراشم، اجازه راکړئ چې د خوځو د ورځې په اړه د خبرګونونو پیل کوو. تاسو په نظر څه کال کوم خبرګونونه چوړاند شول، تاسو د خبرګونونو څنګه ارزوئ؟
ایره مهربانی، خبرګونونه د واقعیتونو پر بنسټ دي، ځکه خوشنې سره باید وویل شي چې کم سیاسي او اقتصادي بحران چې افغانستان ورسره مخامخ ده، په دې کې سره دي چې نارینه هم قربانیان دي، ولی د دې لپاره چې طالبانو د حکومت د حاکمیت نه راپدی خو د اتیا او شاوخوا له هغه دي له هغه ډیرو فرامینو پر بنسټ باندې محدودیتونه او یا هم محرومیتونه دی هغه اساسي حقوق چې په هر حالت کې هغه په شریعت کې هم دویته مستحق شي باید او په مدونه قوانینو کې. نو کله چې دا وضعیت مختزي او د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه هم په ګونګ حالت کې په مغوڅو خبرو باندې ولاړه ده او د حاکم نظام په افغانستان کې د حالت نه لارې حل نه راوځي او په دې کې قربانیان خزي دي، نو په دې اساس باندې دا وضعیت په ټوله کې د اندېښنې وړ ده. واقع دا ده چې د دوی د خزو اساسي حقوق
چې خزي قربانیان دي د دې وضعیت، بل اخره دوی باید څه وکړي، څه کولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره؟
خزی خو خپل هدف پوری خپل غونه او چتای ولیدلتا هغه حقوقی مسؤلیت په خپل طالبانو ته راجې ده، ځکه دوی مکلفیت هم داده اوس خو اعداد حاکمیت لري، مکلفیت هم داده چې دوی د کوم ستونزې چې دوی ته رسیدګي وکړي او د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو سازمان د ټول هغه جوړښتونه چې په نړیواله کچه رامنځته شوي دي ترڅو دغه ستونزې ته د یوې عملي او عیني ستونزې تر عنوان ده. یعنې په لومړي قدم کې دا مسله لازمه ده طالبانو ته چې په هر حالت کې دغه دغومره اندېښنې چې دي یا دغومره ګیلې چې خلک کوي یا دغومره غږونه پورته کوي دا واقعیتونه دي، هم په شریعت پر بنسټ باندې دوی په نقص کې روان دي او هم د قوانینو، نو لازمه ده چې دوی ورسره د حل راوباسي او د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه هم هغه خپل حقوقي مکلفیت د کومو اساسنامو لکه د منشور د ملل متحد، لکه د روم اساسنامه چې ګرچه هغه بسلک متفاوت ده، ولی د هغه اسنادو چې دوی لري د هغو پر بنسټ باندې مکلف دي چې د مسالې ته جدي پاملرنه وکړي او بل اخره د لارې د حل وترفه.
اما جناب مزبا صاحب، که د افغانستان میرمنې اوس بې وسې دي، او که مظاهره کوي نیول کیږي د نظام لخوا. بل اخر د نړیوال ټولنې مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه، دلته د ملګرو ملتونو رول ډیر بارز کیږي. ملګرو ملتونو په تیرو دونی مو کلونو کې دونه اعلامیه ورکړي دي چې شمیر یې اته معلوم نه ده، اما دوی عملاً څه کولای شي په دې وخت کې غیر د اندېښنو د خودلونه؟ ملګری ملتونه څه پلان لري دغه د خوځو په برخه کې؟ د سولې مسله کې وي خواته پرې، د خوځو په برخه کې د ملګرو ملتونو طرز العمل هم د اوس په افغانستان کې څه ده؟
کومګه عملی له خاصه راشو د ملګرو ملتونو کوم موقف چې باید وسی هغه څه نه دی جانبدارانه عمل کوي او مؤثر عمل نه کوي، ولې له حقوقي اړخه د ملګرو ملتونو د منشور او نور سختارونو لکه هغه کومه شورا د بشر د حقوقو چې رامنځته شوي یا کنوانسیونونه چې د خصوصا د ښځو په هکله تصویب شوي دي، هغه نړیواله سطحه منل شوي دي، هغه په هکله د قانون پر بنسټ عادلانه او عیني واقعیتونو استوار کړنې د ملګرو ملتونو لخوا نه دي شوي، ځکه دوی په هر حالت کې هغه خپل ملي سیاستونو ته ترجیح ورکوي. البته د ملګرو ملتونو دا مهمه غړي او دوی سیاست تر تاثیر لاندې راځي او سیاسي ګټې ترې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت دا ده، یعنی یوازې د اعلامیو تر څنګ نورې لارې هم شته چې فشار راوړل شي او دغه ستونزو ته لارې د حل راپیدا کړي، خو دوی داسې کار نه کوي.
راځي چې د پروګرام اصلي بحث تر شو، هغه د جنسيتي اپارټاید موضوع ده. مونږ په دې ورستیو کې د جنسيتي اپارټاید د داو په اړه ډیر زیات خبرونه اورو او ځینې داګانې په دې برخه کې مطرح شوې دي. جنسيتي اپارټاید څه ده؟ ممکن زمونږ ځینې لیدونکو په دې اصطلاح باندې پوه نشي.
او ډیر مهرباني، جنسيتي اپارټاید هغه استلا ده چې د دوهم جهانی جنگ نه تر نویم کلونو پورې په جنوبی افریقا کې هغو مواردو ته تا په کار راتلله چې هغه کسانو ته چې هغه البته ښځې نه بدي، هغه د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ چې یو ګروه به د خصوصا تور پوستي د له منځه وړلو لپاره په ټوله کې، یعنی دا موضوع په عملي لحاظ باندې ډېره جرمي بڼه درلودله، جنایتي چې بشر د حقوقو د قتل دي
لکه د نسل وژنې په سیریا او عمل
لکه د نسل وژنې، ځکه دا مسله بیا د روم د اساسنامې نه را په دیخوا په 2002 او 1999 کال نه چې کارونه شروع شول، بیا دا مسله ورته د پای ټکی کېښودل شو او څلور نو عمده جرایم چې په نړیواله سطحه باندې هغه جنګي جنایت و، نسل کشي، بشر ضد او د تجاوز، دغه حقوق دغه جرایم وپېژندل شول. جنسي اپارټاید اوس د جرم پر عنوان باندې په نړیواله سطحه باندې عنصر د قانوني ورته شتون نه لري. دا په هغه حال کې ده چې په عنصر د مادي لحاظ باندې دا مسله نه یوازې په افغانستان کې په دوه دوه نیمو کالو یا مخکې دورې د طالبانو کې هغه عملي بڼې مونږ وینو، بلکې په نورو هیوادونو کې لکه ایران، پاکستان، ځینې نور هیوادونه دي چې دوی هم د په مقیاسي توګه د جرم مرتکب کیږي. یعنی ځکه مې دا بحث وکړ چې هغه تعریف چې په حقوقي لحاظ باندې دی او جرم لپاره عنصر دی قانوني ډیر مهمه ده.
صحیح، اوس هم دغه تعریف ته په کتو جناب مزبا صاحب، آیا په افغانستان کې جنسيتي اپارټاید روان ده؟
د حقوقي تعریف نه ځکه کومه حقوقي تعریف وایو لکه د روم د اساسنامې کې چې دغه څلور نو جرایم په نظر کې نیول شوی دي، هغه ته جرم پیژندل شوی ده، مجازات په نظر کې نیولی دي او پروسیجر او میکانیزم ټول مشخصه ده. اما جنسیتی اپارټاید په ټوله کې دی او جرم په عنوان نه ده پیژندل شوی، دی نړیوال جرم په عنوان یو کنوانسیون ده، په کنوانسیون کې بحث راغلی او افغانستان دی هغه غړی نه ده. نو دلته مونږ ویلی شو چې نه، داسې څه نشته، ځکه دغه معنوي اړخ د قضیې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ باندې معنوي اړخ د قضیې بل خوا ده، یعنی اراده د جرم دوی نه لري په سازمان یافته توګه، اما که عمل تراشو یو خو حقوقی بحث ده، ولی عمل تراشو دلته کم محرومیتونه چې نن سبا خزینه او په افغانستان کې د دوه پالیسیانو یا د دوه فرمانونو پر بنسټ چې په اقتصادي ډګر کې او په سیاسي ډګر کې او ترڅنګ د حقوقونو د محرومیت او محدودیت مثلا مطرح شوی، نو بیا تر یو حد پورې دلته د مساحت مطرح کیږي.
اوس دغه د خوځو په بحث کې اکثرا افغانان نو پوهیږي څوک ملامت کی، آیا د طالبانو دغه ټول نظام ملامت کی، کپ دی کې د طالبانو رهبری ملامت کی، کپ دی کې د طالبانو د سرپرست وزیران ملامت کی. دغه د خوځو په بحث کې اصلي طرف څوک دی باید په افغانستان کې د چا سره خبرې وشي؟
پوری د خوځو مسله یو بحث دغه فرهنگ و مذهب هم د خپل نقش لري در وضعیت کې، ناپوهی هم یو بل اړخ ده. خو اگر څه چې زه خپل په دې باور یم لکه هغه شرعي او اساسي حقوقونه چې ښځې محرومې کړي دي، په دې کې پرته له شکه د طالبانو یا د اسلامي امارات اوسني چارواکي ملامت دي، ځکه مکتب ته نه پرېښودل، کار ته د زمینې نه مساعدول او عدالت ته د لاسرسۍ کې د ستونزې، دا هغه موارد دي چې دوی ډېر په اسانه توګه کولی شي ولې نه یې کوي. نو په دې کې هغه حقوقي مکلفیت راجع ده اندغشته حاکم نظام ته او تر څنګ نړیوالو ته. خو خلک هم په دې کې تقصیر یې په دې ده چې په افغانستان کې په خوشنۍ سره دا یو مرد سالاره ټولنه ده، شرعي احکامونه هم غلطه انتباه کوي دوی، او د دې ترڅنګ فرهنګ ځکه خراب ده چې ناپوهي ده په افغانستان کې. دا وضعیت داسې کړی ده چې په ټوله کې یعنی د طالبانو اوسنۍ پالیسي د منګه فرهنګي ستونزې، د منګه مذهبي مذهب نه غلطه استفاده، دا ټول د دې عامل شوی ده چې خزینه په د دې لپاره چې دوی خزینه دي په جنسیتي لحاظ د اساسي حقوقو محروم کړي دي، او دوی ته د ژوند په چارو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي چې په دې حق لا یعنی جدي تغییراتو ته اړتیا شته. دا روان وضعیت موږ غلط مسیر ته وروړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدل سبحان مزباسب، ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. بیا هم خراغلاست وای چې غټه پسې وهې په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. په شعر او شاعرۍ خبرې کوو. په ننګرهار ولایت کې د نارنجګل دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې د نورو ولایتونو د شاعرانو ترڅنګ د کوزی پښتونخوا مشهور شاعرانو هم ګډون کړه. که څه هم د مشاعرې ګډونوال دا ډول غونډې اړینې ګڼي، خو په خبره یې چې دغه سي مشاعرې نن سبا تر ډیره سانسور کیږي.
ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د زرګونو ګډونوالو په شتون کې ترسره شوه. په دغه مشاعره کې د نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالو ترڅنګ د کوزی پښتونخوا مشهور شاعرانو هم ګډون کړی وو. که څه هم د مشاعره ګډونوال شاعران ورته غونډې د فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره اړینې ګڼي، خو د دوی په خبره چې دا غونډه او مشاعره تر ډیره حکومتي رنګ اخیستې وي او شعرونه سانسوریږي.
نوري هغه زوکی ورځی چې دی یا نور پروګرامونه هم دي، دوی دې دغه د فرهنګ او د ادب پر پراخ ټال باندې چې دی ولمانځي او تر څو پورې چې دی دا خلک لاتنه شوق واخلې او ورپسې دې شته پکې د فرهنګ پر چاپ باندې شي ډېر کار وشي
مشهره چې سمره مونږ وکړه خو نسبتا ښه خدا ده چې په آزاد فضا کې و دغه مشهره مونږ اکثره وختونه د شه بند دیوالو شاته بکولې د ښه وخت به مله بد وخت به ما دغه مشهره وس د ولس له لاس اوته د حکومت شوي ده هر کال دغه مشهره وس حکومت منځي دلته نو بیا دغه هغه چې په خوا به مشهرانو خپل احساسات بیانول نسبتا اوس ټاکنې شوي ځکه دغه شعر لته بته کمیسون ته ورکه ګوري به شاعر خودسی او شه د شاغه د ولس هغه درد بیانې په غو کې خپل احساس بیانې
خلک په منډه دي یا سچل شوی
دغه شاعران په داسې حال کې د شعرونو لسان سورولو سر ټکوي چې د ننګرهار د اطلاعات کلتور رئیس هم د مشاعره په پیل کې له شاعرانو د داسې شعرونو غوښتنه وکړه چې په خبره خپل عزت او ابرو وساتي نارنج گل دودی زمو شاعر د نارنج د گل غړی دا سره هم مهاله لسی زورا په دی خوا جوړیږي په دغه مشاعره کې د نورو شاعرانو ترڅنګ د ننګرهار تکړه شاعر ز پلا جواب به هم سخت انتقادي شیرونه ویل سش کال دا مشاعره په داسې حال کې جوړیږي چې شاغلی جواب له څو میاشتو را په دی خوا د یو نامعلوم جرم په اتهام د زندان د تمبو تر شا شپې سبا کوي شام سارین امریکا ژغ
افغانستان کې د مشاعرو د لرغونتیا او مشخصا د نارنج ګل د مشاعرې په اړه د شاعر او لیکوال اسمت قانی سره خبرې کوم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی جناب قانی صاحب سلامونه جوړ په خیر په دې خبرونه کې زه او ته ادبي باندار لرو راځي چې د دې مشاعرو لرغونتیا نه پیل کو په افغانستان کې مشاعرې څه لرغونتیا لري او په کوم کلونو کې دغه دود پیل شو په افغانستان کې مهرباني سر
سلام سلام تاسو ته کریمش خیر اوسې زه فکر کوم چې د مشاعرو دود ډېر لرغونی دی او دا به په ډېره ازاده فضا کې د ولس له پاسه د خلکو له پاسه ترسره کېدلی خصوصا دغه د نارنج ګل د مشاعرې دغه فعال د افغاني دورې پورې رسېږي او دغه څه مستند دغه چې موجود دی په هغه وخت کې به هم وي د لرغور تقریبا ننګرهار یو سیمه چې د پېښور د بهم شاعران ورته راتللو او د پکتیا او د نور ساحو څخه او د یو مرکزي دغه و دلته به ډېرې لویې مشاعرې کېدلې او دا مشاعرې به عموما ولسي وې په دې باندې به کوم دولتي قدرن وجود نه درلودې او دا د یو پسرلي د راتګ په دغه به کېدلې او پسرلی به لمانځل کېدی نوی کال به لمانځل کېدی نوې هیلې به پکې راکېدلې تسې کېدلې او د افغانستان ادبیات خصوصا د پښتو ادبیات ډېر دغه نومنې دلته پرتې دي په کې او بلته څه داسې ډېرې درجې نښې راپاتې دي له هغه شعرونو څخه خو بدبختانه اوس په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو اورئ چې په آزادو مطبوعاتو باندې بدلې کېدلې ده همدغسې په آزادو ادبي غونډو باندې هم ډېر کلک بندیز دی او دغه بندیز
په دې بندیزونو سره دغه شعر او شاعری او په دې مشاعرو کې دغه ولسی رنگ هم جناب قانی صاحب ورکشوه دی او تر ډیره بورې شاعران د نظام ستاینه کوي کڅام چې په تیرو شلو کلونو کې ممکن ځینې شاعرانو چې د نظام ستاینه کوله اما نیو کې هم موجود وي انتقادي شعرونه هم لوستل کېدل او مینوال هم ډیر زیات وو ولې په دې وسنی نظام کې د شاعرانو فکر بدل شوی دی
ګوره ارزخ چې ته په خواني نظام کې وو په ډېرو مستبد شاهي نظامونو کې وو رژیمونو کې وو شاعر آزاد وو چې د ځکه انتقادونه کړي دي حتی د داوود خان په حکومت کې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په حکومت کې په حکومت باندې ډېر بد لغزوي دي ځکه چې عمر شاعر یې ما اورېدلی سیال په دې حزب دیموکراتیک خلق افغانستان دی وو فرمانونو پر خلاف باندې یو شاعر ډېر قوي شعر ویل بسته یې خو هېڅ چاهم څه ورته ونه ویل شاعر کله چې وو چې د یو پتي ستایندوی د ځینې جوکې نو پتي لو ریسپیکټ د ځینې جوکې او کله چې د یو آزاد سیستم او د پتي لو ریسپیکټ جوړ شي بیا د ادبي توام د خوند لمن د ادبی خارجه پر مرکتو باندې بدلی یا تقابل باندې کی یا بدلون باندې کی د خپل باندې یو مزاحمت جاری یا مقاومت جاری نو په لحاظ د دې داسې کوشش کړی دی چې
تاسو قانی صاحب په دې تیرو دوه او دریو کلونو کې مشاعرې تعقیب کړې دي، په دغو مشاعرو کې د څه شي پیغام ورکول کیږي؟ آیا په دغه مشاعرو کې هغه خوند او شوق اوس هم پاتې دی کنه؟
نه نه بالکل فکر شوی دی، دا خو دغه د پدې مشاعرو کې هم دغه د طالبانو ساز ترانې په تاسې اوري سی بس دغه اسلامي نظام وطن لره ګران وطنوالو مبارک مسو دغه د کله د نغمه او منګل په سندره باندې یو شی کوم پوس کړی دی، هغه چې به ورته وایي هغه خلک هیڅ علاقه له خوشیانو سره نه کوي. کله بیا ورته احمد ولی او انګامي فاضلو دغه باندې یو شی کوم پوس کړی، ځکه طالبان ډېر بې استعداد خلک دي، بې سواد خلک، ادبي سواد نه لري، ادبي سواد نه لري، ادبي درک نه لري، ادبي پوهه نه لري، او پکات دی بیا په استبداد دی نظر باندې راغلی اخته هم استبداد راي دی په دې ورته چې دا سیمه کوه هغه ساته توای است څه کوله دی هغه ساته توای است څه نه وتلې هغه ساته توای است د اسلامي نظام دی بس نو دته سره به د دې منطق لارم تړلې ده، د دې صحت لار هم تړلې ده، په دې باندې دی ادبي زاګي او په یو ادبي پیغام دی هغه دار هم تړلې ده، هغه څه چې دی دا د مقدس او تقدس دی لپاره پات
اجازه شیر ول ولا یا مل والا نو اوس دانو یو حکومتي مشاعره د هغه پولیسي هغه پکې نشته لکه څنګه چې تاسو ویل، اما زه بیرته راځم خپل پښتنې ته. هغه دا چې په دې مشاعرو کې زرګونه شعرونه لوستل کیږي، په دې کې ادبي متنونه، په دې کې نثري، په دې کې شعري، دا ټول شعر په دې کې دا چیرې زی دا ولې نه ثبتېږي، دا ولې د یو کتاب په بڼه نه چاپېږي؟
اګور دې باندې دا نه کتاب چاپ وو، تاسو د تز د توانسې رسنې یا بدا راغونډول او تر خلکو رسول د خپل خپل دې د افغانستان ډېر قوي اخبارونه نه منځوري دي، هغه هغه سانسور رسنې سانسور دي، چاپانی سانسور دي، د چاپونی سانسور دي، حتی که تاسو دا وته نو کولای چې د شاعري شعر مشاعري شعر نه راکول سی او یو پر شکل چاپ سی او د خلکو ورسیږي، نو دا هم دې لپاره تاسو ورلاندې دا اره د دې ته مکتوب دی کله دا چاپانه ده یا پرستا، نو هغه پرست مجبور دی چې څه چاپي یا دې خبر کی چې دا د ملاسې په دغه شی کې او ملاسې په دې سواد ده، هغه په اړه کې دا شان باندې دې پی ما زه دا کوي دا دې پی دې بس دې نور سره دې زړه باندې دا باندې دا باندې یعنی د خپل زین ته لغور پی تکلیف ور پی نخپل سوچ کې تکلیف ور پی نه دی یو شی جواز او ادمي جواز دی په یو اکیډمیک چاکل باندې ډیری یې چې تاکي کوی دا چې نظام راځي فقط دې دا یو شی دا د سیمه نه دا باندې دا باندې دا باندې دا باندې دا باندې دا باندې کې ما په خپل سره او سره په دغه شکل باندې دا دې دا دې دا دې سانسور
خدای دې قانع صاحب دا ټول بندیزونه ختم کی او ولس دې هم خپل ژوند راضی او افغانستان د اصولي راتلونکي پلور ګام کې دي. ډېر ډېر زیاته مننه کوم شاعر او جناب اسمت قانع چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
ډېر مننه،
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. دا خبرونه مو هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو له ملتیا څخه ډېر زیاته مننه کوم. د امریکا غاک پاتې خبرونه مه هېروئ. تاسو هم